سلامونه، ستړي مشي. افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو ز فريد سيال د وقاب په کار ته کې چارو په سمبال اختر کړی کوم. د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په قربتو پر افغانستان دوه ورځنی غونډه نو سبا دوام کوي. اټکل کېږي په غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي پر ګمارنه هم بحث وشي. د افغانستان لپاره د ناټو پخواني ملکي استازي نیکولاس کی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هیله من دی د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي په ګمارنه کې پرمختګ وشي. هغه وویل هیله مندي زیاته ده او ښه ده چې هیله مند واوسو. زما پان خده د دوهی غونډې په باب چې څه لاسته راوړنې به ولرو واقعبین واوسو. فکر کوم ښه پرمختګ به ولرو په دې شرط چې ګډونوال وکړی شي د ځانګړي استازي پر ګمارنه او د فریدون سنرلی اوغلو د بې پرې ارزونو د سپارښتنو په عملي کولو وتوانېږي او پر ځانګړي اجماع سره سلا شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینرلی اوغلو د افغانستان د وضعیت په باب د څو میاشتو په موده کې خپل بې پرې ارزونه برابره کړه او د ډسمبر میاشتې په وروستیو کې امنیت شورا ته یې وړاندې کړه. په دغه ځوانه کې د افغانستان لپاره د یو نوی ځانګړي استازي د ګمارنې سپارښتنه هم شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلمیه کې ویل شو د دوه په غونډه کې د دوی ګډون ګټور ونه بلل شو. د دوه په تیرو غونډه کې شاوخوا 9 میاشتې مخکې شو او د ملګرو ملتونو په قربتوب طالبانو ته پکې بلنه نه و ورکړل شوې. دا بغلان لپاره د طالبانو چارواکي وایي د سالنګ لوی لار د درنی واوري او طوفان لکه بلا د تګ راتک پر مخ باندې نن مازیګر تړل شوې ده. ملي ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی د بغلان لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې په وینا راپور کړی چې د موټر چلوونکو او مسافرو غوښتنه کړي چې تر بلې خبرتیا پورې پر دې لار له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. د سالنګ لویه لار روانه میاشت لږ تر لږه دوځلې د درنې واورې او طوفانونو له کبله د لنډې مودې لپاره وتړل شوه. د سالنګ لویه لار کابل له شمالي نهو ولایتونو سره نښلوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د خامه پریس خبری اژانس د مسؤول منصور نیکمل د خوشکیدو خبر تایید کړ. نیکمل د شنبه په ورځ د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا نیول شوی و. د افغانستان د خبریالانو مرکز نن یک شنبه په ویلامیه کې ویل د دغه خبریال د خوشکیدو هرکلی کوي. خود رسنیو په چارو کې د حاکمو چارواکو بنسټونو د حالات او د خبریالانو خپل سری نیونه د قانون کار بللی دی. دا اعلامیه لمخی منصور نیکمل د هغه راپور په اړه امر بالمعروف احضار کړی و چې د حجاب د نه رعایت په تور د ښځو د وروستۍ ونیونه په کابل کې د ښځو پر حضور د هغو د اغیزو په اړه و. د طالبانو استخبارات او امر بالمعروف وزارت وخت نا وخت خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په یو بل نوم نیسي. او د افغانستان محلي رسنیو راپور کړی دی چې نن ماسپښین وي زلزلې د بلخ ولایت ځینې برخې لړزولې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیالوژي سروې ادارې په وینا د دې زلزلې په زلزلې شدت د ریختر په کچا 15 درجې وویل شوې. دا زلزله تر ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژوره وه او بلخ ولایت یې ولړزوه. د بلخ د والي لپاره د طالبانو ویاند حاجي زید په ټولنیزو شبکو کې لیکلي دي چې په دې زلزله کې چاته ځاني او مالي زیان نه دی اوښتی. خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې رسول دا مطلب واوریدل شي. وړاندې پر سره واوري چې نن په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په قربتوب غونډه راولل شوې. د شبکه مسایلو په خبري شوې دي ورستي جو زیاتې څه دي او دا چې ولې په کې طالبانو ګډون نه وکړای په دې اړه درته ورسته راپورونه لرو. همدارنګه د هغو د لوسي هیوادونو غوښتنې به هم در سره شریکې کړو چې ځلې بیا له طالبانو غوښتي چې پر ښځو وضع شوي بندیزونه لرې کړي او د هغوی د جنسیت پر اساس ځورونې ته د پای ټکی کېږدي. همدارنګه نورستان ته به هم ورشو چې هلته د یو مالدار مالونه تلف شوي دي.
او مالونه پکې شوي دي، مړې دي، بځې او غواګانې پکې مړې دي.
دا مالونه د ور لګیدنې په سبب مړه شوی دی. خدا چې ولې ور ولګیدلای په دې وړاندې درته وایو. او د همدی ور لګیدنې په پالمو به په غزنی کې د کوچیانو ستونزې هم در سره شریک کړو.
موږ رمې خوڅک ټول فیصله شو مړې شو هر ورځ درې او څلور او پنځه مړې کېږي. دا د وچکالۍ په خاطر یا د بې اوبو په خاطر اوبو نشته.
نور مطالب هم شته. ملتیا وغواړم
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربه تو پر افغانستان د ورځنی غونډه نن او سبا دوام کوي. اټکل کیږي په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي پر ګمارنه هم بحث وشي. سنا کاکړ نور شو سيادت راکړي.
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتریش په کوربه تو د دوحې د ورځنی غونډې لومړنی ورځ د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو د ځانګړو استازو په سلا مشورو د تړونو دروازو تر شا پیل شوه. په دې غونډه کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د 15-23 هیوادونو استازي ګډون کړی. د افغانستان د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې د مدني ټولنې د فعالانو په استازیتوب لطف الله نجفی زاده او د ښځو د حقونو د فعالانو په استازیتوب محبوبه سراج میترا مهران او شاګل رضایی به په دې غونډه کې ګډون وکړي. کته هم په دې غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل چې د دوحې په غونډه کې د دوی ګډون ګټور و نه بلل شو. د ملګرو ملتونو سیاسي او د سولې جوړونې چارو ډیپارټمنټ تېره ورځ د یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي د دوحې په دوهمه ناسته کې بحثونه به د امنیت شورا د 2021 پریکړه لیک په چوکاټ کې ترسره شي، کوم چې غړي هیوادونه هڅوي چې په هیواد کې د نړیوالې ښکېلتیا د زیاتولو په اړه غور وکړي. په دې اعلامیه کې راغلي د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سنلیو غلوبه په دوحه کې د خپلواکې ارزونې او د هغې وړاندیزونو پورې اړوند بحث کې برخه واخلي. د دوحې په روانه غونډه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یوه ځانګړي استازي پر ګمارنه هم بحث وشي. هغه څه چې طالبان یې مخالف دي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په خپله ایکس پاڼه لیکلي، که څه هم په دوحه کې د ځانګړو استازو په دوهمه غونډه کې ګډون نه کوم، خو هیله لرم چې دا د کلیدي اړخونو ترمنځ د معنی لرونکې او ټولګډونه خبرو اترو لامل شي چې پکې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په اړه بحثونو ته لومړیتوب ورکړل شي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هی دربار هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي، راتلونکې تګلاره باید د ښځو د حقونو په چارو کې د متخصص استازي ټاکل وي چې دنده یې له طالبانو سره تعامل نه بلکې د طالبانو د سرغړونو په وړاندې د همغږي نړیوال غبرګون هڅول وي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت سیاسي او قونسلي استازولۍ د دوحې د غونډې په اړه د یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي د افغانستان لپاره ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکنه به په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره د یوې اغیزمنې نړیوالې کړنلارې د یقیني کولو په برخه کې یو مهم پرمختګ وي. په دې اعلامیې کې دغه شان نغلي تمه کیږي په دوحې او راتلونکو نورو غونډو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د ټولو سرغړونو او په ځانګړې توګه جنسیتي اپارتاید او د نجونو او ښځو له حقونو څخه د سیستماتیکو سرغړونو د پای ته رسولو لپاره ځانګړي ترتیبات شامل وي. د دوحې په لومړنۍ غونډه کې چې د 2023 کال په مې میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په کوربتوب جوړه شوې وه، طالبانو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې چې طالبانو یې له امله انتقاد کړی و.
راپور کې مو واوریدل چې په دوحه کې غونډه روانه ده، سبب هم دوام کوي، خو په دغه غونډه کې طالبانو ګډون نه دی کړی. د چې د طالبانو ګډون ته خلکو څاکس لمل خودلې په دې راپور کې اورو.
یو شمیر سیاسي کارپوهان د افغانستان په اړه د دوحې په دوه ورځنۍ غونډه کې د طالبانو د حکومت د نه ګډون پر پریکړه نیوکه کوي او یوه تېروتنه بولي. یاده غونډه چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د 15 هیوادونو او د افغانستان په چارو کې د سیمې سازمانونو د ځانګړو استازو په ګډون د یک شنبه پورې پیل شوه، دوشنبه به هم دوام لري. دغه غونډې ته د طالبانو حکومت هم بلل شوی و. که څه هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې همغږي کوونکي فریدون سنیرلی اوغلو هیله څرګنده کړې وه چې طالبان به د یوه جګ پوړي پلاوي په مشرۍ په دې غونډه کې ګډون وکړي، خو د طالبانو حکومت د شنبې په ورځ ناوخته په کنایه امیز ډول خبر ورکړ چې په یاده غونډه کې ګډون نه کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي شوي چې د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته سرګند کړي چې که د دوحې په راتلونکې غونډه کې د وازنی مسؤل لوري په توګه ګډون وکړي او که افغانستان د پلاوی یعنی طالبانو او ملګرو ملتونو ترمنځ په لوړه کچه د ټولو مسایلو په اړه د ښکاره خبرو اترو زمینه برابر شي، د طالبانو حکومت ته به ګټور وي. خو د اعلامیې له مخې په دې برخه کې د پرمختګ د نشتوالي له امله د طالبانو حکومت په دې غونډه کې د طالبانو بې پایلې ګډون اغېزمن نه دی بللی. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او په واشنگتن کې د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې په غونډه کې له ګډون کولو څخه د طالبانو د حکومت انکار کولی شي د دوی نړیواله انزوا لا پسې ژوره کړي. هغه زیاته کړې دا پریکړه ښایي د افغان ټولنې له نورو برخو سره د خبرو اترو له لارې سیاسي جوړجاړي ته د یوه لوري په توګه د طالبانو د حکومت اعتبار نور هم کم کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو میرویس آشف توي د دوحې په ناسته کې د طالبانو له نه ګډون سره شونې ده چې دغه د عمل ابتکار په تدریجي ډول د طالبانو د حکومت او د هغوی د ملاتړو له واکه ووزي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ممکن ده چې مخالف لوري د امریکا پر وړاندې وکولی شي یو شمېر نور هیوادونه هم خپل لوري ته راکش کړي، نو د دې امکان شته چې د طالبانو او د هغوی د ملاتړو له لاسونو څخه دا ابتکار عمل په تدریجي ډول ووزي. دا به په تدریجي ډول له نن ورځې او سبا پیښ شي.
د سیاسي چارو بل پوخ طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت د دوحې په غونډه کې له ګډون څخه په انکار سره د ملي ګټو پر ځای د خپل ډلې ګټو ته لومړیتوب ورکړ، او دا کار به د دې لامل شي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت لا پسې خراب او نور هم انزوا ته ولاړ شي.
در افغانستان نتیجه ازید
په افغانستان کې به د دې پریکړې پایله دا وي چې اقتصادي وضعیت به خراب شي، ډېر ځوانان به ناهیلي شي، افغانستان به له نړۍ څخه ګوښه پاتې شي، یو زیات شمېر ځوانان به له خپلو کورنیو سره کډوالۍ ته دوام ورکوي، او که موږ 15 کاله وروسته د طالبانو دغه پریکړه وګورو دا به ان خپله هغوی ته هم یو حکیمانه پریکړه نه وي.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې د دوحې په دویمه غونډه کې له ګډون څخه انکار کړی چې د ملګرو ملتونو لخوا د غونډې ته د دوی پر بلنه د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو او د طالبانو د مخالفو سیاسي جریانونو لخوا نیوکې شوې وې. د دوحې لومړی پړاو غونډه د 2023 کال په مې میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش په کوربتوب جوړه شوې وه، خو د طالبانو حکومت د غونډې ته نه و بلل شوي چې د طالبانو له سختو نیوکو سره مخ شوې وه.
د ازادي رادیو د خبرونو 22 کاله
ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره
د مونیخ په امنیتي غونډه کې د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې په پرلپسې ډول د ښځو او نجونو د بشري حقونو تر پښو لاندې کېدو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې. تفصیل په دې راپور کې ورو
د مونیخ په امنیتي غونډه کې د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې په دوامدار ډول د ښځو او نجونو د بشري حقونو د نقص په اړه خپل ژوره اندېښنه څرګنده کړې. دا موضوع د البانیا، اندورا، بلجیم، بلغاریا، کاناډا، فرانسې، جرمني، کوسوا، لیختن اشتاین، منګولیا، هالند او رومانیا د بهرنیو چارو وزیرانو چې د مونیخ په امنیتي غونډه کې یې ګډون کړی و څرګنده کړه. په یاد اعلامیه کې چې د شنبې په ورځ د آلمان د بهرنیو چارو د وزارت په ویبپاڼه کې خپره شوې د طالبانو له حکومت غوښتل شوي چې جنسیتي سیستماتیک توپیر چې د بشریت ضد جرم ګڼل کیږي پای ته ورسوي. د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو یو ځل بیا له افغانو ښځو او نجونو خپل دوامدار ملاتړ اعلان کړ. دوی په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر نیولو په انتقاد سره د طالبانو له حکومت غوښتي چې دغه نیونې ودروي او نیول شوې ښځې هم ژر تر ژره خوشی کړي. دوی دا هم وویل چې د طالبانو حکومت په 2023 کال کې د مونیخ د امنیتي غونډې راهیسې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې کوم پرمختګ نه دی کړی او برعکس یې عمل کړی دی. د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د افغان ښځو او نجونو د زده کړې، تحصیل، کار او ټولنیزو سیاسي او کلتوري فعالیتونو په برخه کې د طالبانو د حکومت لخوا لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو ته په اشاره سره ویلي چې د افغانستان نیمایي نفوس له عامه ژوند او سیاسي تصمیم نیولو څخه په لرې کولو طالبانو د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخامخ کړي او په نړۍ کې د بشري حقونو د یو تر ټولو ناوړه وحشتناک وضعیت مسؤول دي. خو د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ګډې اعلامیې په ځواب کې ویلي چې هغه اندېښنې چې د مونیخ په امنیتي غونډه کې راپورته شوي بې ځایه دي. هغه ادعا کړې چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته پام کیږي، خو یو شمېر ښځې او نجونې وایي چې د طالبانو حکومت د دوی د نن ورځې ژوند او راتلونکي په نښه کړي. د دوی له ډلې پاریسا وویل په یوه دولتي دفتر کې کار کاوه او د طالبانو د حکومت له بندیز وروسته وزګاره شوه. هغه ادعا کوي چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې ده. هغې د خپل ژوند د اوسني وضعیت په اړه وویل:
پدر مادر پیر و خواهر میو و خواهر
خپل عمر خوړلو پلار او مور ملولی خور کندې خور او یتیمانو لپاره ډوډۍ ګټونکې وم. کله چې کار له ما څخه واخیستل شو زموږ شرایط اوس دومره خراب دي چې ان زما خور په روغتون کې ده. زه نشم کولی هغې ته یو بوتل معدني اوبه واخلم، زما لاس دومره تنګ دی.
دستم تنګ است.
د لسم ټولګي زده کوونکې کوبرا هم وایي:
بیشتر از دونیم سوچده که
لدوانی مکلونو راهیسی افغان انجونی لزدکلو بی برخی دی او که شرایط هم دستی دوام مومی موگ نشو کولی خپل لزدکلو تا دوام مرکلو. موگ واقعا خپل نامعلوم برخلیک تا اندیخ منیو.
آیدای نامعلوم خود نگران هستیم.
د مونیخ امنیتي کنفرانس چې د دولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کې برخه اخیستې وه، په داسې حال کې د افغانو ښځو او نجونو د بشري حقونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې ملګري ملتونه د یکشنبې او دوشنبې په ورځو په دوحه کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربتوب کوي. د ملګرو ملتونو په وینا په دې غونډه کې د دغه سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش د دویم ځل لپاره کلیدي لوبغاړي سره راټول کړي چې د افغانستان د خلکو د ګټې لپاره راټول او جوړښتي بڼه د نړیوال مشارکت د پراختیا په لارو چارو بحث وشي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. اوس به نورستان ته ورشو او د هغې چوپان د څارویو په اړه باندې به راپور درکړو چې په اور لګیدنې کې مړه شوي دي.
د نورستان مرکز په ارون پورې تړلې کانتیوا دره کې د یو شپونکي دوه څلوي خواړه او غټ څاروي مړه شوي دي. په نورستان کې د چاپیریال ساتنې مسؤلین هم پیښه تاییدوي او وایي د اور لګیدنې اصلي لامل لا نه دی معلوم، خو په کې د یو شپونکي د څارویو ساتلو خونې سوځېدلي او په لسګونو څاروي مړه شوي دي. د یاد ادارې مشر مولوي سرتاج الدین صافي ازادي راډیو ته وویل:
په نورستان ولایت کې په کانتیوا ولسوالۍ کې نوې اعلان شوې ده. په ولسوالۍ کې پاس په سر کې یو بانډه کې اور لګېدلی دی د شپې د خوانه. د هغې نه دی معلومه چې د کومه وجه نه لګېدلی دی، خو مالونه په کې شوي دي، مړې دي بزې او غواګانې په کې مړې دي.
خو یو شمېر کسانو بیا د نمونو نه ښودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې یاد آبادۍ ته نامعلومو کسانو تېره شپه اور اچولې او په کې د یو چوپان دوه څلوېښ څاروي وژل شوي دي. د نورستان ډېرې اوسېدونکي پر مالدارۍ بوخت دي او خپلې ورځنۍ ستونزې د څارویو څخه ترلاسه کېدونکو تولیداتو باندې حل کوي. په کانتیوا کې تلیفوني او انټرنیټي شبکې په سمه توګه کار نه کوي، نو ځکه ترې په وخت او کره معلومات ترلاسه کول ستونزمن دي. څو ورځې وړاندې د کونړ وټپور ولسوالۍ کې هم ناپېژاندو کسانو د یو تن شاوخوا پنځه څاروي وژلي وو. په یو شمېر سیمو کې د شخصي بدبینیو او دښمنیو له امله وخت نا وخت ځنګلونو څارویو او کورونو ته هم زیانونه رسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به هم د سنا کاکړ نه د هغه راپور جزئیات واورو چې د یو شمېر ژورنالستانو د نیول کېدو په اړه باندې د افغانستان د خبرونو مرکز اندېښنه څرګنده کړې ده.
د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د خبریالانو د نیولو په دوام دوی د خامه پرس خبریال ژانس مسؤول مدیر منصور نیکمل د څلورویشت ساعتونو لپاره نیولی و. منصور نیکمل چې د یکشنبې په ورځ سهار شاوخوا لس بجې د طالبانو حکومت له بنده خوشې شو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه د حکومت پالیسی پر ضد نشراتو د خپرولو په تور احضار کړی و.
خب به خاطر نشر یک
د اسلامي امارت خلاف د خبر د خپرولو لپاره امر بالمعروف وزارت څو وختلم زه ولاړم او هغه له ما پوښتنه وکړه د هغې موضوع په اړه مو خبرې هغه څه سپارښتنې درلودې چې موږ باید د هغې له مخې نشرات وکړو او له هغه وروسته زه راووتلم.
خود منصور نیکمل همکاران و ازادی راژیو تا ویل چه نوموڑای ده شنبه پورست ده ویزوان میرمنی چه ویل که گی حجابی نو مراد کرده ده مرکی ده خپراولو لعمل احزار شوی و ده خبریالانو ده ملاتر یوش میر بنسرتون وی چه ده طالبان و حکومت لخوا ده خبریالانو ده خپل سری توقیف دوام ده اندیخنی ورده. ده افغانستان ده خبریالانو مرکز داری کو و دالت خوختن کمیته مسئوله سمیه ولیزاده ازادی راژیو تا وویل چه طالبانو په تیرو دو کلونو که په ښکاره ډول د خبریالانو حقونه نقض کړي دي.
نزدیک به 200 خبرنگار تیا همین دو سال گذشته اینها
په تیرو دو کلونو که نږدې 200 خبریالان د طالبانو لخوا په بیلابیلو پلمو نیول شوي دي. دا نیول په بیلابیلو وختونو کې شوي. هغوی د طالبانو لخوا له کوم جرم پرته نیول شوي دي او له بده مرغه چې د خامه پرس مسؤول مدیر هم پرون نیول شوی و. څو ځله مو وغوښتل چې د رسنیو د همغږۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون دې ومنل شي، خو له بده مرغه دغه قوانین له پامه غورځول کیږي.
افغانستان پذیرفته شوه ولی متاسفانه میبینیم که این قوانین نادیده گرفته میشه.
د میرمن ولیزاده په ټکو د خبریالانو خپل سری نیول د دوی لخوا د ځان سانسورولو لامل شوي او د خبریالانو په کار یې تور سیوری خپور کړی. د افغانستان د ازادو خبریالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي هم د طالبانو حکومت لخوا د خبریالانو نیولو ته په اشاره سره وایي چې د خبریالانو او رسنیو اړوند مسایل باید رسنیزو سرغړونو ته د رسیدنې کمیسیون له لارې وڅېړل شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
آنچه ما توقع داریم
مکتملا او پوار وار مختنه کری چی در افغانستان در رسانه و ارلم موضوعات باید در رسانه زون سرغرانون و کمیسیون داری و سیده چیلن چی براتون دیتی در دید والدی خوشاهدان ولنگ
همچو موارد نباشیم.
د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو څنګ مسؤوله هی دربار هم د یکشنبې په ورځ په خپل اکسپانه د نصیر نیکمل نیولو ته په اشاره سره ویلي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش او د هیوادونو ځانګړي استازي نن په دوحه کې له طالبانو سره د اړیکو د عادي کولو په موخه سره راټول شوي دي. خو د ذبیح الله مجاهد په ګډون د طالبانو حکومت ویاندویانو په وار وار ادا کړي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د خبریالانو او رسنیو فعالیت ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستي اونیو کې په سمنګان ولایت کې د پژواک خبري اژانس خبریال سیف الله کریم، د گردش اطلاعات خبري اژانس دوه خبریالان احمد جواد رسولي او عبدالحق حمیدي او د کیودی جاپان خبري اژانس خبریال احسان اکبری د طالبانو له لوري په کابل کې نیول شوي و چې بیرته خوشې شول، خو یو شمیر نور خبریالان لا هم د طالبانو په بند کې دي. طالبانو د روان کال د لندې په میاشت په دایکندي کې د نسیم خصوصي راډیو مسؤول مدیر سلطان علي جوادي په یو کال بند محکوم کړ. څو ورځې وړاندې د افغانستان د خبریالانو مرکز د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي و چې په 2023 کال کې په دغه هیواد کې د خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې 168 قضیې ثبت کړي چې 16 یې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د نیولو قضیې دي.
اوس به هم غزنی ته ورشو او د هغه ګرځنده کوچیانو ستونزه به در سره شریک کړو چې د وچکالۍ نه سره ټکوي.
شاوخوا دیش کلن شایسته خان کوچی د غزنی قره باغ ولسوالۍ په باغیا تر دښته کې د سلګونو پسونو رمه پیایي. دی وایي دلته چې سترګې کار کوي هیڅ لور ته اوبه نسته چې رمه په اوبو کړي، نو له امله یې رمه هره میاشت څه نا څه تلفات ویني. دای زیاتوی د اوبو له نشتوالي پر مو او څارویو د اوبو ترڅنګ د هغوی د مالونو په خوراک هم سخته اغیزه کړې. دا په داسې حال کې ده چې په غزني کې ګرځنده کوچان وایي روانې سختي او ګواښونکې وچکالۍ د ځوان د نورو برخو ترڅنګ مالونه هم له سخت ګواښ سره مخ کړي دي. شاوخوا 16 کلن عبدالاحد کوچی چې ولسي تخلص کوي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
موږ رمې خوڅک ټولې فیصله شوې مړې شوې هر ورځ درې او څلور او پنځه مړې کېږي، دا د وچکالۍ په خاطر یا د بې اوبو په خاطر. اوبو نسته، واښه نسته، هیچ شی نسته مودی دیر بعد مشکل سر مخامه شو بیل خدای هیچ سما بچه هست نل رو خواه خوب بدا لخصو که بدا غی که بدا زراز که بدا غو که واخو و وسی هیچ شی منسته
پو افغانستان که تر دیره ده گرزن ده کوچانو لرمو او چاروی و چخه ده غوشی تر چنگ ده غیل تولیداتو حکومتنا او زایی و سیدون که گت پورتا کوی فریدولا کوچه بیا پا غزنی که یو بل کوچای دای ده وای ده کوچانو مالنا و رمی تر دیره ده ورشتونو پوبو و بوکیجی چه هغه وس نستا نو لعمله کوچان لازیاد توستون زوسر مختی روانی وچکالی سخت زپولی دی
بدبختانا سگ هغه سی کال ده چه مثلا پا غزنی و ازرجاتو که بارانونا ورخت کم ده نو دی مگ مالون لازیاد توستون زوسر مختی نمره سونز که باران یا واور یا شای ونسی نو واخه نپیدا کیگی واخه کم پیدا کیگی
دا غزنی تر څنګ د هیواد ګڼ کوچان په دې باور دی چې که کال آباد نه وي نو د کوچانو اقتصاد هم ورسره خرابیږي عبدالمالک کوچی وایي رواني وچکالۍ د کوچانو په ژوند او اقتصاد بد اغیزه کړي باید پاملرنه ورته وسي
وچکالۍ سي ده خصوصا دا چې د کوچیانو زیاتره شغل او کسب سي ده مالداري ده دا مالداري چې ده دا معمولا دی د بیابان په دښتو باندې خپل پسونه څروي او دا چې کله وچکالۍ نو طبیعي ده چې کال آباد نه وي نو د کوچیانو مالداري له ستونزو سره مخ کیږي په کوچیانو په ژوند باندې وچکالۍ ډېر تاثیر غورځولی ده خصوصا په حیواناتو باندې
په غزنی کې ګڼ کوچان وایي د طالبانو حکومت ځای پر ځای د کوچانو لپاره د اوبو بندونه جوړ کړي چې د هغه انسانان او مالونه ورڅخه ګټه پورته کړي دی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست وایي په هیواد کې د وچکالیو د زیانونو د راکابو کولو او تر ځمکې لاندې د اوبو د تقویه لپاره نږدې سل کوچني بندونه جوړوي بلور ته د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراکي موادو اداره هم په افغانستان کې د بیلابیلو شرکتونو او عامو خلکو په مرسته د اوبو د زیرمو د جوړېدو ژمنه کوي خو تر څنګ یې د روانې فبروري میاشتې په 14 نیټه د طالبانو تر کنټرول لاندې د اوبو او برېښنا وزارت په هیواد کې د اوبو او برېښنا په برخه کې پانګونې ته د هندي پانګوالو له لیوالتیا خبر ورکړی و دا یاد وزارت مسؤلینو ویلی و یو شمیر هندی پانګوالو د یاد وزارت لمرستیال سره په لیدنه کې ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د اوبویزو پروژو د پلي کېدو په برخه کې پانګونه وکړي
اوس هم ستاسو پیغامونه اورو
السلام علیکم سلام ورور ګلنده د کتر غونډه چې دا هم دې ګوره غاړه نه چې دا خلک درواغ نه وایي رسنۍ نشته مخلوق د پکر سره دغه دی هېڅ څوک دوی نه مني زما دې په خدای که څنګه که موږ یې سزا کړو مونږ د ټول افغانستان که ښځه ده که نر دی ګرده پرپازه دي رسنۍ نشته چا سړی وژاړي پکر بېکاري بی خپل ځانه بل څوک نه مني خپل ماشونه اخلي خپل په کورزندانو کښې ساره دي چې څوک د یو خبرې ورته ووایي هم نه 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 د ښار وایي چې د فاسدې ادارې خلک یې اوس که دغه څوک یو خبره وکړي د ژوند ساکم قسم په خدای کې وکړي ول دا خبرې چې موږ کوو د سر په سودا یې کوو نه پوهېږو وروره چې دا رسنۍ هم د دوی سره لاس دي ناجانیان زموږ په سرنوشت لوبې کوي دا خلک بېښه نه په څنګ دي وروره په والله که هېڅ څوک یا درواغ یا پس ولیکي نه غریب نه نه ګاډیوان والا خدای خپل یو فضل کړي دغه زموږ د غزغې رسنۍ چې نشر کوي وروره موږ خو والله والا ناست د علاوه دربار
السلام علیکم محمد حنیف الهام د زابل ولایت مرکز کلات نام دا پیغام درته پریږدم د زابل په مرکز کلات د توری په سیمه کې چې کوم بند باندې کار شروع ده خوش پښتانه به درته ووایم چې د بند نیوي یا 15 سلنه کار بشپړ سوی دی یوازې 15 سلنه یا کار پاتې ده نو انشاءالله په راتلونکي کې به همدا کار هم بشپړ سي او دا ډم به نور ګټې اخیستنې ته وسپارل سي نو زه په دې باندې باوري یم که چیرې په هیواد کې همدغسې بنسټیز حیاتي کارونه یا پروژې پر لاره باندې واچول سي او پر دغو پروژو باندې کار وسي
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. ګل ولیم د هلمند کجکی ولسوالۍ نجی بابا د اوسیدونکو نجوی دراز په دښ کې ورور موږ ته بېسیم خده سیستم کارانو سمه دا غوښتنه ده چې بېسیم خده موږ ته کښېږدي.
دویمه نیمایي کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د بغلان لپاره د طالبانو چارواکي وایي د سلنګ لویه لار د درنې واورې او طوفان له کبله نن مازدیګر د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان په کنټرول کې دي، د بغلان لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې په وینا راپور کړی دی. شله موټر چلوونکو او مسافرو یو غوښتنه کړې چې تر بلې خبرتیا پورې دي پر دې لاره له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د خمه پریس خبري اژانس مسؤول منصور نیکمل د خوشکېدو خبر تایید کړی دی. نیکمل د شنبې په ورځ د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا نیول شوی و. د افغانستان خبریالانو مرکز نن یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي، د دغه خبریال د خوشکېدو هرکلی کوي، خو د رسنیو په چارو کې د حاکمو چارواکو او بنسټونو د حالات او د خبریالانو خپل سری نیونه د قانون خلاف کار دی. د اعلامیه له مخې منصور نیکمل د هغه راپور په اړه امر بالمعروف احضار کړی و چې د حجاب د نه رعایت په تور د ښځو د روستۍ ونونو په کابل کې د ښځو پر حضور د هغو د اغېزو په اړه جوړ شوی و. او د افغانستان محلي رسنیو راپور کړی دی چې نن ماسپښین یوې زورورې زلزلې د بلخ ولایت ځینې برخې ولړزولې. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیالوژۍ سروې ادارې په وینا د دې زلزلې شدت اندازه در اختر په کچه 15 درجې وه. بل شوي دا زلزله تر ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژوره وه او بلخ ولایت یې ولړزوه. د بلخ د والي د بلخ ولایت لپاره د طالبانو ویاند حاجي زید په ټولو شبکو ویلي دي چې په دې زلزله کې چاته زیانی او مالي زیان نه دی اوښتی.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنی. زه او زما همکاران مو د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته هرکلی کوو. زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي: د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره کمیټې جوړې کړې دي.
مردم در این باره تعهد دادن.
خلکو ژمنه کړې چې سږ کال به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت ویجاړوو او له منځه یې وړو. یعنی په سلو کې سل کوښښونه روان دي چې سږ کال په پسرلي کې کوکنار له منځه ځي او صفر کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فراه ولایت بزګران وایي که د بدیل کښت لپاره د اوبو اسانتیا ورته برابره نه شي، مجبور دی چې له دې ولایت څخه کډه شي.
تقریبا 1500 فامیل یو مشت یو کولنګ او یو یوم را کړی او بل یم یو سیر یا نیم نیم سیر د زردکو یا د شلغمو یا د پالکو د دغه تخمه را کړی د ورورو نه مشت زراعت شی را کړی نه موږ شی ځینې لیدلی دی.
د محمد دین په نوم یو بستری معتاد وایي چې د پلار له لاسه په چرسو معتاد سوم.
عمر مې مصر ته وای چې ته یو معتاد یې، ته څوک خپل لور نه درکې یا خپل خور نه درکې. اوس خدای رقم نه کیږي چې ته معتاد وې او زه تا ته واده وکم. تم تر غاړې یې او واده دې موږ تر غاړې سي، خدای رقم نه کیږي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې د بریالي په نوم یو کس د پوړدیانو غوندي کالي اغوندي، ځان کټ مټ د هغوی په شان جوړوي او د نشیانو ځای ته ورځي. دا چې بریالي څه نقشه لري دا به په ډرامه کې واورو.
زوانه گما پوڑے موڑے نہ دارے ٹوک ٹوک یم لزار ایسی میں دود نہ دے واہل ہے
رازا رازا خواتا میں کینا.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره کمیټې جوړې کړې دي. دا کمیټې به د خلکو د پوهولو تر څنګ د کوکنارو د کښت ویجاړولو څارنه هم کوي. د دې کمیټې غړي وایي د هغو کوکنارو د کښت اړول دوام لري چې د مونی په موسم کې کرل سوي او دوی هڅه کوي چې د پسرلنی کوکنارو د کښت مخه هم ونیسي. بزګران وایي چې د دې کمیټې هڅې یوازې د خلکو پوهول او خبرول دي. دا کمیټه تر اوسه نه ده توانیدلې چې له دوی سره د مرستو په برخه کې د دوی غږ د طالبانو تر حکومت پورې ورسوي. د دې راپور جزئیات به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
که څه هم ملګرو ملتونو سږ کال د عقرب په میاشت کې د خپل کلني راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د کموالي یادونه کړې ده، خو په دې راپور کې دا هم ویل شوي د جنوبي ولایتونو برعکس چې د کوکنارو کښت پکښ کم سوی، سږ کال په ننګرهار او بدخشان ولایتونو کې د کوکنارو کښت ډېر سوی دی. د نشي موادو سره د مبارزې څېړونکي ډیوډ منسفیلډ وایي د افغانستان په شمال او ختیځو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت علت دا دی چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د نشي موادو له کاروباریانو سره لاس لري او د خپل مشر له فرمان څخه سرغړونه کوي. اوس د طالبانو حکومت د خپل مشر د فرمان عملي کولو لپاره د عامه پوهاوي کمیټې جوړې کړې او د دې کمیټو غړي د پوهاوي تر څنګ د کوکنارو د کښت ویجاړول هم څاري. د بدخشان د والي مرستیال امین الله طیب د دې کمیټو په اړه وایي د دې کمیټو له لارې خلکو ته د پوهاوي تر څنګ د بزګرو څخه د ژمنې هم اخیستې چې کوکنار به نه کري.
مردم در این باره تعهد دادن
خلکو شمنه کړی چې سکل به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت ویجاړو او لمنځه وړو، یعنی په سلو کې سل کوکنار روان دي چې سکل په پسرلي کې کوکنار لمنځه ځي او سفر کیږي.
در صفر قرار میگیره.
طالبانو د حکومت د بدخشان ولایت ځایي چارواکي ادعا کوي چې د دوی نظامیانو په تیرو دوو اونیو کې د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې زر جریبه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي، خو په نورو ولسوالیو کې واورو او بارانونو د دوی عملیات له ستونزو سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو د څېړنو پر بنسټ په افغانستان کې تر ننګرهار وروسته بدخشان دوهم ولایت دی چې د 1402 شمسي کال په پسرلي کې ډېر کوکنار پکښ کرل شوي وه. هغه بزګران چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د منې د فصل پر مهال ژمنه ځینې اخیستي چې په راتلونکي پسرلي کې به کوکنار نه کړي، شکایت کوي چې د بدیل کښت په برخه کې له مرستو پرته د کوکنارو له کښت څخه منع شوي دي. د بدخشان ولایت د بهارک ولسوالیو بزګر عینالدین وایي چې کوکنار یې د بېوزلۍ له امله کرل، اوس له مرستې پرته د کوکنارو له کښت څخه منع شوی دی.
په کال کې یو بوجۍ غنم ورکوي، هغه هم که نمایندګانو ته خدای توفیق ورکړي راکوي، که نه نو نمایندګان خپله خوري. سره نشته، سره نه ورکوي، یوه بوجۍ غنم ورکوي، هغه هم داسې مهال ورکوي چې د کار او کښت وخت تیر شوی وي. که مجبوري نه وای خلک له شوق څخه کوکنار نه کري، ځکه چې ګزارې نه کیږي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ادعا کوي چې د افغانستان په څو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات دوام لري، خو دې وزارت د ملګرو ملتونو په ګډون هیڅ یو خپلواک بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې دا بهیر له نږدې څخه وڅاري.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره کمیټې جوړې کړې دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بې خبر نه یم، په خامخا به مرم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر و، همدغه سرمایه مټوله واخلم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فرا ولایت بزګران وایي که د کوکنارو د بدیل کښت لپاره هغوی ته د اوبو سرچینې برابرې نه سي او زراعت لپاره د کافي اوبو غم ونه خوړل سي، دوی مجبور دي چې له دې ولایت څخه کډې بار کړي. دا بزګران شکایت لري چې د کوکنارو د منع کولو دوه کاله تیر سوي دي، خو نه یوازې دا چې دوی ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې نه دي برابرې سوي، بلکې د نورو کښتونو لپاره هم اوبه نه لري او ځمکې یې شاړې پاتې دي. دا شکایت داسې مهال راپورته کیږي چې د فرا ولایت ځایي چارواکي وایي د خپلې تازه هڅې په پایله کې یې تر 300 جریبه ډېرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د کوکنارو بوټي تازه زرغون شوي او له دې سره سم د طالبانو د حکومت نظامیانو لستونه یا بډ وهلي او ټراکټرونو سره د دې بوټو کښتونه ویجاړوي. په روان کال کې فراه د افغانستان له هغو 15 ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې ډیر کوکنار پکې کرل شوي وو او په دې لړ کې دریم مقام لري. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي که څه هم بزګران یې مخکې له مخکې خبر کړي چې کوکنار ونه کړي، خو په روان فصل کې بیا هم ځینو بزګرانو کوکنار کرلی دي. د فراه ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر مولوی محمد مهاجر ازادۍ رادیو ته ویل چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري.
عملیات اوس هم دوام لري. په دغه عملیاتو په نتیجه کې 322 جریبه ځمکه چې هغه د تریاکو د چرسو د کښت منځه تللې ده. په یولسو ولسوالیو کې د فراه ولایت عملیات شروع دی. د دغه عملیاتو په نتیجه کې موږ 114 مزنونین گرفتاری لرو چې د ټولو معادلی او قضایي ارګانونو ته پیش کړي.
د طالبانو حکومت د سترې محکمې د متحد المال پر بنسټ چې د جزا کوټ هم بلل کیږي که یو څوک د کوکنارو د کښت په تور ونیول شي، له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر یوه کاله پورې د بند سزا ورکول کیږي. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ یو بزګر محمد طاهر چې سږ کال یې په خپله ځمکه کوکنار نه دي کرلي وایي که څه هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستې ژمنه شوې وه، خو بیا هم په دې برخه کې مرسته نه ده ورسره شوې.
تقریبا 1500 فامیل یو مشت یوار یو کولنګ او یو یومرا کړه او بلیم یو یو سیریا نیم نیم سیر د دردکو یا د شلغمو یا د پالکو د دغه تخمه را کړې د ورورو نه مشت زراعت شی را کړې نه موږ شی ځینې لیدلی دی.
د فراه ولایت بزګران د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې په دې ولایت کې دی د بخش آباد د بند کارونه چټک کړي او زراعتي اوبو د سرچینو په لړ کې دی د اوبو زیرمه کولو لپاره واړه بندونه جوړ کړي. د فراه ولایت یو بزګر ګل احمد وایي چې تر دې مهاله یې په خپله ځمکه کې څه نه دي کرلي ځکه چې د زراعتي اوبو وس نه لري او که وضعیت همداسې دوام وکړي نو دوی مجبوره دي چې له فراه ولایت څخه کډې بار کړي.
مؤسسات اصلا د بزګرانو سره مرسته نه ده کړې. نیم کړي اوبه غاړم کوز غاړم حشلات یې ښه دی په اندازه اوبه نشته د 50-60 متره کښت تللي که چې بیا د وچکالۍ سره مخامخ کېږي د ولایت یې لکېږي چې اوبه نه وي.
بزګران داسې مهال د زراعتي اوبو د نشټوالي او مرستو نه ترلاسه کولو له امله شکایت کوي چې د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه نه دي توانېدلي چې نړیواله ټولنه قانع کړي تر څو د بدیل کښت په برخه کې خپلې مرستې بیرته پیل کړي. د طالبانو حکومت تازه له اروپایي ټولنې څخه غوښتي چې په دې برخه کې د دوی له حکومت سره مرسته وکړي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د فراه ولایت بزګران وایي که د بدیل کښت لپاره د اوبو اسانتیا ورته برابره نه سي مجبور دي چې له دې ولایت څخه کډه سي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورنه افې مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مس بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریا کې راکزه چې په دغم کې خطا کړ
مغز د مون خراب کړ واډو کې د مونږ پوچ کړ واکونه د مونږ خراب کړ
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسې ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 23 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی محمدین چې 3 کاله یې نشه کړې وایي چې د پلار له لاسه په چرسو معتاد شوم. محمدین چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري دی وایي چې نشو ډیر کمزوری کړی او اعصاب یې ډیر ورخراب کړي دي. دی زیاتوي چې تکړه موټر چلوونکی دی خو پلار یې د اعتیاد له امله د موټر چلولو اجازه نه ورکوي. دا چې محمدین د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د ده له خولې څخه واورو.
پلار سره مې کلینارم بدلا ډرایور سم ډرایورم د لشتره گاډه مې چلولو ډمپر پلار مې چار سوال بس د بچ گاډي کې چار سوال په ما به بي لګیدل مال چې راځه دا یو ځل هغه وکړه تر هیڅ څه لاغه دا هغه نه بعد د چار سو نه مې پایلو ک بعد لاغه نه مرګلو راته ویل چې چار سو کې وای چار سو پسې شاته نسوار واچو نسوار نشه چې دا د چار سو نشه لګته زی نسوار مې واچول نو نسوار نه بعد بیا مرګلو راته ویل چې کلاس شیشه وا شیشه مې والا نو د شیشه سره موداد اسم یو درې کله کې شیشه مې استعمال کړی تر یو د اعصاب نه ډیر خراب کړای مې اعصاب تکلیف راته جوړ کړای یو مې ډیر د ټول بدن مې ډنګر سوای دا یو سړی چې یو دوه خبرې هغه راته وکړي یا ګپ کې راته یو خبره کنن لکه ګپ کې راته وایي چې ته پلانکای داسې یې بس هغه په ما باندې ډېر بد تاثیر کوي او یا کور نه پیسې وغواړم اعصاب مې ډېر زر خرابېږي د اعصابو نه یې ډېر خرابه کړی پلار مې چې په ما باندې خبر شو چې زه نشه کوم هغې نه رادې خو یې ګاډی م راته خرڅ کړو او وزګار سوم شبخانه کې بستر کوم نو اوس هغه کاروبار هر څه نه اخلاص کړی یم دې نشي مونږ دوه ورونه یو او یو مې پلار ده هغه پلار او ورور مې وهي نو راکه مرګلی پرېږدم پرېږدم پلار او ورور څخل پرېږدم اما ورور نه یې غواړم پلار نه ورور غواړم یو سړی چې نشهیي نه یي نسم ورسره کېناستی یا وادو ته نسم تلی مړو ته نسم تلی خلاصه چې څوک نشهیي نه یي یا کوم مجلس کې چې نشه نه یي هغې مجلس ته تلی نسم همدې نشې له خاطره چې زه هلته نشه نسم کوی یا غلطه نشهیي کسان نشته دي هغه نشهیي کسان چې چېرته ځي هغوی ته ډېر په بعد نظر ګوري خلک لکه وایي چې دا شیشهیي ده یا دا وروره شیشه پټ نه کي غلا نه کي یا خبرې ته ارزښت نه ورکوي چې که کومه خبره وکړي مجلس هغه وایي چې دا فاس کې ده یا دا اعصاب یې د هغه خرابه دي مخکې له نشې نه اعتبار راباندې لرلو پیسې راکولې یا یې چېرته لیږلم یا کوم کار بچو راته ویلې چې نشې باندې مې پایلو که هغې نه رادې خو نه یې اعتبار یې راباندې کولو نه به یې چېرته لیږلم نه به یې چشي راکول نو ډېر بد اغېز راباندې وکړه ترخه خاطره مې چې دې هغه ته راوستم دې نه به ترخه خاطره بله نه یي خو اصلا ما دا فکر نه کولو چې ما به دا نشه دې حالت ته ورسېږي چې بیا دا بستر شي یعنی یو سړی چې په لاس په پښو په هر څه شي جوړي هغه سړی په زور ازان در ده کومه حالت ته رسېږي چې هغه شپخانه کې بستر شي تر هغه چې جوړ شي یا دوه درې میاشتې یا پنځه میاشتې دومره بستر تېر کړي که چېرې مې نشه نه وای کړی نو پلار مې ډرایور وو زه هم ډرایور وم نو پلار به مې اوس په کور کې وو او زه به اوس په مزار کې وم ګاډی به راسره وو ټول کور مسؤلیت به مې ما تر غاړې وو خو مور مې راته وایي چې نشه پرېږده واده درته کوم د واده نوبات مې هم ده او مور مې اوس راته وایي چې ته یو معتاد یې تا ته څوک خپله لور نه درکوي یا خپله خور نه درکوي ته دا نشه پرېږده چې زه تا ته واده م وکړم اوس خو دا رقم نه کېږي چې ته معتاد وې او زه تا ته واده وکړم تم تر غاړې یې او واده دې مې مونږ تر غاړې سي خو دا رقم نه کېږي دې نشې هر څه نه وباسله
په خاطره کې مو واورېدل چې محمدین درې کلنې نشې دومره کمزوره کړی او اعصاب یې ورخراب کړي چې اوس یې پلار د موټر چلولو اجازه هم نه ورکوي
آیا پوهېدلاست آیا په هیدل اس پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو
ډایزوپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي او د بنزو ډایزوپام د کورنۍ پورې تړاو لري دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړ شوی ده پروپایل ګلایکول 40% لري او ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي بنزایل الکول خپل یو نشي مواد دا اکثره په هغه ځینو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري چټکی لري همدارنګه جوړ خپګان لري دغه په درملنه کې ډاکټر تجویز کوي دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه د تجویز کیږي چې د دې عصبي طبابت کې فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي نو یو محدود یو څو ورځې لپاره وتبرکول کیږي چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي بار بار استعمالي چې دا تو افسونه کې دا د زیات استعمال شي نو دا به موتات کیږي نو کله چې دا به موتات شي نو قسم دستی پریدي نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټاول سندروم ته ویل کیږي ویټاول سندروم چې د سو امراض یو مجموعه دی هغه سره درد پرسوب نارامي داشنب کې پیدا کیږي چې چیرته پریدي دي نو دا بابا دیازیپم یا بنزو دیازیپم د کورنۍ دغه دواګن شي د سره موتات وي پدی کې وګد محل وخت پرته کې کنفیوژن منتره دي، یعنی ذهني تشوش پکې منتره دي. دا د بدن کوم مختلف وظیفه چې دي هغه مختلف کې. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه به ډیپرس او تمبل کېږي. همدارنګه د معده مشکلات هم سم منتره دي، ځکه د بدن نور حرکت هم سره کمیږي، د زړه حرکت دی زیاتیږي یا کمیږي. کچې د زړه حرکت کم شي ام نقص، او کچې د زیات شي ام نقص، مریض تا سردردی پیدا کیږي، مریض خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هم مختل کیږي، نو دغه تیزاب کمیږي. چې کم شو کم خواړه چې موږ خورو نو هغه کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي، چې کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا اسهالات منتره ځي یا قبضیت منتره ځي. د انسان د بدن دغه کم په ساده سرکتون پچی یا کینګ دا ټول همدغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مخته نشي وړلی، نو د ځیګر هغه دندې چې دی د استقلاب هغه دندې هم مختل کیږي. انسان به سوس پوسي موازنه نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی، همدارنګه په اورېدو کې ستونزه لري، په لیدلو کې ستونزه لري. د بدن د رګونو اکسیجن کمیږي، اکسیجن چې کم شو تم زیرې منتره ځي چې میډیکل جنډس ته ویل کیږي.
آیا په هدلاست
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورشید او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې بریالۍ کڅه هم هیڅ ډول نشه نه کوي، خو د پوډریانو غوندی کالیا غوندی ځان کټ مټ د هغوی په شان جوړوي او تر دې وروسته د پوډریانو د اوسېدو ځای ته ورځي. دا چې بریالۍ څه نقشه لري او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
بریالی
حاضر صاحب
دغه دې راغلم امر وکړئ صاحب
یو کار در سپارم کولی شئ؟
ولې نه قومندان صاحب، په سرو سترګو
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې؟
نه والا قومندان صاحب، دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
ځان ته دې کله پام کړی دی؟ سم دم لکه پوډاري معلومیږي، ځکه دا کار درته سپارم.
امر کوئ قومندان صاحب، څنګه کار دی؟
خیرن کالی واغونده، له ځانه پوډری جوړ کړه. باید ټول حرکات داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډری.
سمه ده قومندان صاحب، نو بیا څه وکم؟
بیا د پوډریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پوډریان نشهیي مواد له کومه ځای اخلي.
بس دا کار ما ته پرېږده قومندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم. خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، تا هغه ځای ته چې روان شي د شا له خوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قومندان صاحب، نور یې ماته پرېږده.
بس ورسه په منډه ځان تیار کړه، خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي، که نه نو ټوله خواري به مو اوبه یوسي.
بېغمه اوسه قومندان صاحب.
ځوانه کوم پوړی موړی نه لرې؟ ټوک ټوک یم، له سهار راهیسې مې دود نه دی وهلی.
راځه راځه خوا ته مې کښېنه.
ته د جیبونه ولټوه، د لیوه غار خو بیا ډکو نه یې. ګوندې دومره پکې پیدا شي چې دا خو مار مرامات کې.
زه بخیل نه یم، که پوړی را سره وای تر تا به مې جار کړی وای.
ځوانه تر تر بلده ښکاري، دروسه مې زموږ په پره کې نه یې لیدلی.
ځوانه مه پسې ګرځه، دا ډېره لویه کیسه ده. خو زه به دومره ووایم چې تازه یې له ایرانه راړولی یم، په دې ښار کې نابلده یم، لومړی ځل مې دی چې دې ځای ته راځم.
ولې د دوا د غرزلاو ځایونه نه دي در معلوم؟
نه حیرانه، څه ښه ځای وي، په پنځه دقیقو کې به مو پریمانه پوړۍ پیدا کړي، خو دلته په یو ګرد پسې ړانده شو ړانده.
اوس به څه کوو؟ زه خو نور صبر نشم کولی.
ما ته خو د دې ځای د ساقیانو ځایونه نه دي معلوم. تا خو دلته ډېر وخت تیر کړی دی، ته مخکې شه او زه در پسې.
نو زه خو ولاکه دومره روپۍ هم لرم، ټوله ورځ په دکانونو وګرځېدم، ایله مې لس افغانۍ پیدا کړې، بله روپۍ دې رابورې اور شي کای لرم.
زه چې در سره یم د پیسو هېڅ غم مه کوه، بس ته مې د پوډرو ځای ته ورسوه، بیا یې ولارې پوډر راڅخه وغواړه.
رښتیا ته پیسې لرې؟ جامې خو دې تر ما ډېرې شکېدې دي او خوار ښکارې.
تا نه دې اورېدلي چې خزانې په خرابو کې وي؟ دا دې ځوانه پیسو ته وګوره.
اوهو، دا پیسې خو مو یوه میاشت بس دي، بیا نو ته ته ګورې درځه چې پوډر رانیسه.
ته درځه، زه یو تش رګ وام درځم.
ځمه ده، زه لاړم، ته راپسې راشه.
ته ودرېږه چې زه دا قومندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړه.
سلام علیکم تو جان ماما.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. پخیر آلی، پخیر آلی.
انډیوالا دوا راکه چې ورپسې مړ مړ یو.
ښه، دا دې راته ونه ویل چې دا بل ځوان څوک دی؟
مه ډارېږه، دا مې د اکا زوی دی.
دا څنګه د اکا زوی دی چې په دې پنځه کاله کې مې ستا سره نه ولیدلی؟
دی نه ویل، ایران راغلی دی. بس داسې انډیوالې وبوله لکه زه. اوس ژر شه پوړۍ راکه چې خمار یو خمار.
ښه، دا وایي چې څو دانې؟
پنځه دانې.
پنځه دانې؟ دا خرابات دې کله شروع کړی دی؟ خزانه دې پیدا کړی که څنګه؟
خزانه چیرې وه بابا؟ دا ټول د همدې ځوان برکت دی. نور هغه د پنځوسو روپو د پوړۍ وختونه تیر شول، اوس به مزې کوم مزې.
ښه، پیسې راکړه.
د اکا زویه، پیسې ورته راباسه.
څو پیسې کېږي؟
پنځه سوه.
دا دې پنځه دا واخله ماما.
ها، دا واخله پوړۍ.
راځه د اکا زویه، اوس خو د ځای ولید. ښه نه خانیکه چې در څخه غلط نه شي، په دې شاخوا کې تر دل لوی او نامي ساقي نشته.
نورې پوړۍ هم در سره شته؟
د الله بنده، چې څومره وغواړي را سره دي. یوازې پوډر نه، له شیشې رانیولې بیا تر چرسو پورې هر څه شته.
لاسونه پورته کوي، ځای په ځای ودرېږئ، خورېږئ مه.
او د
تورجانه، له ځایه ونه خورې، زه پولیس یم، دخل دې همداسې خلاص پرېږده.
هلکانو، لاسونه وتړئ، دوی او نشه یي مواد ټول موټر ته پورته کوي.
ښه قومندان صاحب.
تازه دی راډیو اوترنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
غاڑا را کبھی فروخت کی جان
ته دا کلی پریږدي تا ته هور به ژوند ورکړي چې له څنګه می ګران دي مجاهد آشنا نه بدلیږي د تندې کرشي د چا زه د بل ته د بل چا تا قسمت وزما وستا پیسه لاو د الله په نصیب نسوي زما نه لري